ماخام او بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو 19 پروگرام ځوان فکر پیلېږي. د دې خبرونه قربانا به فریدا سیالوی خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر اړتیا ټینګار کړی. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی ویلي دي چې ولسمشر جوکو ویدودو پرون له حسین براهیم تها سره ولیدل او افغانانو ته د بشری مرستو پر سوالو خبرې ورسره وکړي. د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې او د دې ترڅنګ پر افغان نجونو او ښځو سخت بندیزونه لګولې دي. په کابل کې د ایران سفارت په مزار شریف ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ د 25 کاله پخواني برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې. د سفارت نن پر خپل ټویټر کلی چې د دې پیښې کلیزه د هغې پر تعقیب ټینګار کوي. طالب چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. 25 کاله مخکې د طالب ځواکونو له لوري د مزار شریف ښار لنیولو سره سم په دې ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ برید وشو چې اته ایراني ډیپلوماتان او یو ایراني خبریال پکې ووژل شول. طالبانو هغه مهال په دې برید کې لاس لرل رد کړي وو خو ایران دوی په برید کې ښکیل بللې وو او نږدې وو چې د دې پیښې پر سر د ایران او طالبانو ترمنځ جګړه ونښلي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د بودیجې د کمښت له وجې به په افغانستان کې سلګونه سیمه ییز یا کلیوال ټولګي بند شي. اوچا نن پر ټویټر په یو بیان کې کښلي د تعلیم په سکتور کې د کافي بودیجې نشتوالی به سبب شي چې د روان میلادي کال د اکتوبر تر پایه 2800 کلیوال ټولګي بند شي. د اوچا د بیان له مخې د دې کار په نتیجه کې به 1,26,220 زده کوونکي ماشومان چې په سلو کې 250 نجونې دي له زده کړو پاتې شي. د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکي وایي په بیلابیلو سیمو کې د سخت دریزو وسلوالو په بریدونو کې د څلور سرتیرو په ګډون اووه تنه وژل شوي دي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د خیبر پښتونخوا په ټانګ سیمه کې په یو برید کې درې ملکي وګړي او په شمالي وزیرستان کې د تروریزم ضد ادارې او پولیس وژل شوي. له دې جلا په کراچۍ ښار کې د پوځ یو سرتیری او د بلوچستان ایالت په موساخلو سیمه کې د ملیشا ځواک دوه سرتیري وژل شوي دي. او امریکایي چارواکي وایي تمه ده چې حکومت به ایران ته د 200 میلیون ډالرو په ارزښت د وسلو مرسته نن اعلان کړي. دوه امریکایي چارواکو پرون رویټرز خبري اژانس ته ویل چې د ولسمشر جو بایدن ادارې د هغو 6.2 میلیارد ډالرو چې له اوکراین سره د امریکا په مرستو کې د پنټاګون د محاسباتي تیروتنې له اصلاح وروسته وموندل شوې په څو برخو ویشل پیل کړی دي. په مې میاشت کې پنټاګون اعلان کړی و چې په تیروتنه کې له ټاکلي اعلان شوي اندازې زیاتې وسلې کیف ته لیږدولې دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشي ځوان فکر پروګرام دی. زه فریده سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت اساسي قربانی یو. نن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبرې کې وو چې په دې وروستي و کې په بریتانیا کې یو شمیر افغانان شوه د تخلیه په پروسه کې د هیواد راوړل شوی و. دوی د بیکوره کېدو له ستونزې سره مخامخ دي. د راپورونو پر بنسټ په هغو افغانانو کې چې دغه هیواد ته راوړل شوي دي په 15 کې یو تن د بیکوره کېدو له ستونزې سره مخ دی. خو په ټوله کې دغه افغانان چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانستان وتلی دي او بیلابیلو هیوادونو ته تللی دي په څه وضعیت کې دي؟ په ځانګړي ډول د هغو افغانانو وضعیت به نن په پروګرام کې ورباندې خبرې وکړو چې دوی د افغانستان نه د وتلو لپاره سختې لارې انتخابوي. د دغې لارو نه یو هم د ترکیې او ایران لار ده چې دوی د ترکیې او ایران له لارې یونان ته راځي او د یونان په سختو اوبو کې دوی هڅه کوي چې د دې لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. په ترکیه او ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه پاروستي وو کې زده نقص راپورونه هم راغلي دي او داسې ویل کېږي چې په دغه دواړو هیوادونو کې زیاتره هغه افغانان چې د اروپا ته رسیدو په لټه کې دي په دغه هیوادونو کې ډیر زورول کېږي. خو په ټوله کې حل لار څه ده چې افغانان وکولای شي د دغه انتخابونو پر ځای باندې په هیواد کې پاتې شي، هلته کار وکړي او هغه افغانان چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شمول په ترکیه او ایران کې میشتي او یا هم د دغه دوو هیوادونو لپاره غواړي چې ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي څه ډول سونځي کالي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو د اقتصادي چارو کارپو ابور احرار مسپور دوی بر سر خبرونه کوي او همدارنګه په ترکیه کې میشت افغان کډوال وحید الله مینی. تاسو دواړه ستړي مشه په خیر راغلي. اغلی مینی په پیل کې تاسو ته راځم، زیاتره افغان ځوانان هڅه کوي چې د ترکیې له لارې ځان یونان ته ورسوي او د یونان نه وروسته نور اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. تاسو په پیل کې راته په ترکیې کې د افغان کډوالو هغوی که په ویزه راغلي دي یا که په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي دي د ژوند حال را سره شریک کړئ.
ډیره مننه اغلی سیال. اول خو سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته ډیره مننه چې وخت مراکه او زموږ پوښتنه وکړه. راځم تاسو سوال ته. په ترکیه کې د افغانانو ستونزې یا هغه افغانان چې په ترکیه کې میشت دي یا پاتې کیږي یا غواړي چې اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي، هغه ستونزې ورځ په ورځ ډیریږي او ډیرې دي ستونزې جدي دي، کدی ستونزو ته لاسرسی پیدا نشي او دا ستونزې هوارې نشي، دا ورځ په ورځ زیاتېدونکي دي. مثلا په سرحداتو کې د ایران او ترکیې په سرحد کې ځوانانو باندې ډزې کیږي، ځوانان وژل کیږي، ځوانانو سره غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک کیږي او بیرته د ایران خاورې ته شړل کیږي چې هلته د زناورو او د غلو لاس ته ورلیږي. دا ډیره مهمه او جدي ستونزه ده. په دویم قدم کې هغه ځوانان چې دلته دي او نابلده دي او تازه راغلي دي په دې لارو کې ورکیږي، تقریبا د زرو په شاوخوا کې دغه دوه کالو کې ورک شوي دي چې زه ترنه خبرې ما. همدغسې دریم مشکل جبري ریپورت دی. هغه لکان چې اسناد نه لري، هغه نظامیان د تیر جمهوریت او هغه نور کوم خلک چې د اقتصادي ستونزو د وجې نه خپل وطن پریښی دی، هغې د جبري ډیپورت کیږي او دلته چې کوم سفارت دی د اسلامي امارت د هغې په همغږۍ او د هغې په یعنی د هغې ورسره هماهنګ دي په دې جبري ډیپورت کې. نو دا ډېره یو غټه ستونزه ده. بله ستونزه دلته په کمپونو کې او په زندانونو کې په ډېر شمېر تقریبا د زرهاو په شمېر باندې افغانان ځوانان، خصوصا هغه ځوانان چې تیر نظامیان دي، امنیت ملي کارمندان دي، هغوی د باندې او د هیڅ نه د راوتلو په چار لاره باندې پوهیږي او نه په واز ور پریږدي او نه د زنګ وهلو اجازه ورکوي. نو دا یو ډېرې ستونزې دي، هغه ستونزې چې مهمې دي.
مننه امینی صاحب. تاسو اشاره وکړه چې دغه افغان ځوانان چې دغه هیواد ته درغلي دي یا که په دې هیواد باندې تیریږي غواړي چې یونان ته ځان نه ورسوي، د غیر انساني برخورد سره مخ کیږي. که دغه حالت راته لږ تشریح کړي، د قاچاق یادونه مو هم وکړه چې ځینې تختول کیږي، بیا د کورنیو پیسې غوښتل کیږي، دغه کار څوک کوي؟ د ترکیې پولیس کوي که هلته ځینې نورې ډلې دي چې داسې افغان ځوانان نیسي؟
بله دا کړنې تقریبا کله چې په افغانستان کې د طالبانو نظام حاکم شو، اولته یو ګډوډي رامنځته شو او ټول خلکو غوښتل چې افغانستان ترک کی. نو په هغه صورت کې ډېر ځوانان چې هغه په نظام کې د پتیر نظام کې وظیفه لرله او همدغه نور موساد سره وظیفه لرله، هغه غوښتل چې افغانستان ترکی او وسم غواړي چې ترکی. نو هغه په ډیر تعداد کې را روان دي. همدغه د ایران قدرت نشم ویلی چې ایران ډیر ستونزو سره هلته ځوانان مخ دي، کورنۍ مخ دي هلته. نو د ایران معلومات خو په هر صورت خو په ترکیې په سرحد کې چې کمې پیښې کیږي او کمې پیښې ما په خپلو سترګو باندې لیدلې دي، دا ډېرې جدي دي. په هغه تعداد کې چې هغه ځوانان دلته ځان را رسوي، تقریبا په سلګونو تعداد کې په شپه باندې راډول کیږي د قاچاقبرانو د خوانو. نو دغلته په ډله ییز شکل باندې دلته یو دوه کندې دي چې دې ورته کانال وایي. هغه دوه کندې د ترکیې د دولت د خوانو د ترکیې په خاوره کې جوړې دي چې منځ کې سیمه خردار او تیګي دي. نو دغه په تقریبا په سلګونو په تعداد باندې دغه خلک د کندو ته غورځول کیږي، یا مثلا ورته وایي چې تاسو ځان وغورځوي او بیرته اوزي دی بلې کندې ته ځان وغورځوي. دا تقریبا 15-16 متره ژوروالی لري. نو په دې کندو کې هم ځینې هلکان چې ضعیف دي، ځینې ځوانان چې مثلا سرې ولګیږي دلته خپل ژوند لاسه ورکوي. دا غینه وروسته بیا چې کله مثلا دې باندې پولیس راشي، که د ترکیې پولیس دي که ایران پولیس دین دل تور باندې دز کیږي مخکې بور باندې دز کیدل یا غد دز د سوي چې سړی به نه خوګو خدا اوس دز دز ور باندې کیږي چې عمل ته ځای په ځای کیږي دا هغه خلک هغه ملګری هغه افغانان چې د خاطر اوړي په خپل سترګو دالې دلی ما په خپل سترګو لیدلې دا هغه حالات ده نو کله چې د خاطر اوړي او دلته د پولیسو د خانه ونیول شي که تعداد هر څومره یې دا غینه کالی وستل کیږي دا غېدو سامان هغه کم چې ور سره
بلې منیسټر
موبایل دې ټول ته اوره چول کیږي او په ډیر بد شکل سره وهل کیږي او بیرته پامدغه حالات کې بیرته د ایران خاورې ته سپارل کی اړول کیږي چالته د الته ورته غل امدغه سیخ کتابچان امدغه نور زناور دغه ورته ناستي الته او دغه خوراکيږي او دغه لاسونه تولیدي دا ډیر جدي او ډیر یو خطرناک ستونزه ده
دغه افغان ځوانان چې راځي تاسو یاد ونه وکړه چې په دغه تیری او کال کې په زور شاوخوا کې تاسو داسې افغانان کتلې دي افغان ځوانان مو کتلې دي چې دغه وضعیت سره مخ شوې دي ولی د دغه ډول ستونزې سربېره به هم نور افغانان در روان دي آیا دوی د دغه لارې د خطر نه ندي خبر یا چا ورته پاړه ویل نه دي یا قاچاقبران خلکو ته لار اسانوي او ورته وایي چې هیڅ ستونزې نشته خو چې کله ورسیږي بیا ستونزې ډېرې وي
اغلی دا زه یو ځوان موضوع در کول شم په افغانستان کې چې کم ځوانان درس وی او ایل په دې شتیر شلو کلو کې پانتون تلاړه لول ته ذکر وکړلې همدغه سم خپل مکتب مخلاص کړ همدغه سم پانتون ته لاړ مات درس می او خپل وطن په اړه معلومات ترلاسه کړل هیڅ وخت نه غواړي یو ځوان چې خپل ګران وطن پریږي هیڅ وخت یو ځوان نه غواړي چې په داسې سختو شرایطو کې په داسې سختو لار باندې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې په دې باندې پویږي بیا هم راځي دا زمونږ د سیاسونو او زمونږ د مشرانو د غلطو پریکړو د غلطو سیاستونو او د غلطو کارونو نتیجه ده چې زمونږ د ځوانان چې د ملا تیر ګڼ کیږي د یو هیواد او به چې لوست ځوان یا په اوس دغه تیرو دوه کالو کې خو ټول لوست ځوانان راوتي د افغانستان نه هلته چې هغه حالات ته ګوري دا څه رقم حالات ده چې اوس زمونږ په وطن کې روان د مکتبونو خونځي بند دي همدغه سي د اقتصاد چارې نیمګړي دي همدغه سي نړیوالو سره اړیکې درته وایم همدغه سي نور ډېر ستونزې مذهبي یعنی زه درته د ستونزو لیست درته وخایم دوه درې ساعته به ونیسي ستونزې ډېرې زیاتې دي ځوانان درک لري ځوانان پوهیږي ځوانانو انټرنیټ ولیده ځوانان نړۍ سره وصل دي او په دې باندې پوهیږي چې نړۍ کومه خواته روانه ده او مونږ کومه خواته کور کشول کیږو یا مونږ کوم طرف ته وروړل کیږو په زور باندې په دې باندې پوی دي مغز په دې باندې خلاص دي په دې خاطر باندې خپل وطن درک کوي او غواړي چې نور وطن ته لاړ شي هلته درس وي هلته یو څه شي خپل آینده چې کوم غواړي چې جوړه کی هغه جوړي او همدغه سي د خپل کورنۍ ته چلته په افغانستان کې دا غیته حلال رزق او یو څه اقتصادي ستونزې حل شي مننه
امیدي سب د ډیپورت مسلې په اړه کارته ډیرو اس تاسو مخکې ویل چې ترکیه ته چې زیاتره ځوانان درځي دوی د امنیت کارکونکو دی یا د تیر نظام د اردو کسان دي چې دوی اوس مهال ته درځي او بیا وروسته دوی جبري ډیپورت کیږي کله چې دغه کسان د ترکیه پولیس نسی بیا رسمي سفارت معرفي کوي څومره ته دې خطر شته چې دواړه لورونه یو د شدلارې خطر ده چې دوی په مشکلاتو باندې تللی دی بل دا چې دوی د طالبانو د نظام نه تښتیدلې دي او تللې دي هلته پناه وړې ده څومره د دوی ژوند د غټي پټ کول نور په خطر کې اچي هغه چې تاسو کتلې دي چې بیرته افغانستان ته راغلي احوال ورن لري چې په څه حال کې دي
بله اغلی سیال ډیره مهمه پښتنه او ډیره یو په دې دوه کالو کې دغه پښتنه یو رسنې زموږ څخه نه ده کړې او زموږ پښتنه نه ده کړې بله کم ځوانان چې هلته په نظام کې افسران وو همدغه سي د امنیت ملي کارمندان وو همدغه سي د نظامیانو د تیر نظام هغه د خو په هیڅ ډول باندې نه 90% ځوانانو ځان ایسته دي او وسم غواړي څوک چې په ایران کې دی هم غواړي چې اروپאי مملکتونو ته ځان وباسي خو د اقتصادي ستونزو د وجې د نورو ستونزو د وجې نشي کولای خو بیا هم کوشش کوي درته په پاکستان کې خو په ترکیه کې په زیات شمیر ځوانان چې زه پوهیږم چې شمیر د زرګون نډیر دي هغه د دلته ځان په یو نه په یو طریقه مرارسوله دي خودل تا زین نیول شوی دی پولیس د خوانه او چې پوښیوی چې دا نظامیان دي هغه په کمپونو کې ساتل شوی دی او ساتل کیږي زین ورګ دی او تاسو ویل چې جبري ډیپورت خو هیڅ کلم دا د یو هغه کم هیواد چې مربوطه د هویت لري د انسان یا د نفر د هغه هیواد د قونسلګری یا د سفارت یا د هغه خلکو د ډیپلوماټانو د اجازه او د هغه د امضا نه بغیر هیڅ وخت نشي کولای چې دغه جبري ډیپورت رامنځته شي لکه په دې تعداد کې چې دغه څه کال رامنځته شوی دی چې په زرګونه او په لسګونه نظر حالت مهرباني
تاسې دا مور کړی تاسې غږ مخکې قطع شوی و
مننه زما غږ اوس شته
او تاسې دا مور کړی اوس مو غږ
دلته په ترکیه کې تقریبا ډیر یو کال نه ډیر وشو چې د افغانستان سفارت د اسلامي امارت ته سپارل شوی دی د هغې نه مخکې چې یو کال مونږ دلته وو د افغانستان سفارت لکه اوس هم دغسې دی لکه یو شخصي دیره یا یو شخصي میلمستون په دې شکل دی هغه خلک چې اروپا ته ځي او امریکا ته ځي او د ډیرو پیسو لرونکي دي طبعا چې افغانانو کې هغه سیاسونه او هغه خلک تجاران چې ډیرو پیسې لرلې هغې په ترکیه کې سرمایه ګذاري کړې ده ټول سفارت او قونسلي کارونه ټول د هغه په خدمت کې دي د هغې په واک کې دي د هغې سره ارتباطات لري او هغه افغانان او هغه تیر نظامیان او هغه ځوانان چې دلته ژوند کوي ډیر سخت سره مخ دي هغه ته هیڅ توجه نه لري او هغه ته بيخي دروازې بندي د افغانستان سفارت بل دغه جبري ډیپورت چې ده د سفارت په همغږي باندې د سفارت په امضا او په ټاپه باندې دغه ډیپورت روان ده دا ډیره یو مشكله ستونزه لغه ته ستونزه په دې خاطر چې یو ځوان یو کورنۍ تقریبا خپل ځمکه خپل پوله پټه خپل غوا خپل یو یو قرض راوخلی یو تقریبا یو 2000 3000 ډالر راجوړ کې او د خپل بچي د اقتصادي ستونزو یا د سیاسي ستونزو د وجې ترکیه ته راوړلي چې دلته به کار وکړي او یو سورز به خپل ژوند مخې ته ویسي هغه چې دلته راورسیږي او د پولیسو د قانوني ول شي په درې مورز باندې ډیپورت کیږي او که ډیپورت نشي دا په کمپونو کې په کلونو ساتل کیږي نو دا ډېر یو جدي ستونزه ده بل ستونزه چې د ورکو شو ځوانانو ده تقریبا د زورونه تعداد پورته کیږي زه چې څونه معلومات لرم ځکه زه په فیسبوک کې فعال ما ته ټول ملګري چې پویږي دا ځوان کې ما په سرحدي ولایت کې ما د ترکیه ټول راته زنګونه وهي نو دلته د افغانان چې کوم وجل شوی دي امر شوی دي په لارو کې هغه دغه دلته وزیر د به خلیفې چې مور او پلار یې الته ورته په افغانستان کې پته مدي او هغه ځوانان دلته په ترکیه کې په وان کې دلته په یو کلی کې اډیره د غټه چې د زورونه تعداد ډیر دی دلته په پښناخته ورته صرف لمبر لیکل لري دلته پراته دي او څوک د پښتنې نشته دي او نه دولت نه سفارت نه دي د انتقال نه دي د پښتنې او نه دي د شناسایي کم د سي لغشته دي بل رازم دلته ټولنه منګه په افغانستان کې هم ټولنې لرلې پر جمهوریت نظام کې همدغه په پاکستان کې هم ټولنې لرلې وسم شته خو کار کول ته دغه تسوګ نو پری دی همدغه په ایران کې په ترکیه کې خو په ترکیه کې دلته د یو ټولنه د ځوانانو یا د افغانانو نشته چې دغه وړو وړو چارو ته یا ستونزو ته لاسرسي پیدا کړي او د دې د حل په باره کې د ترکیه دولت سره خبرې وکړي یا مثلا د سفارت سره په ارتباط کې شنو بيخي منګ نه بيخي د توجه ګرځیدل د رازم دلته یو بل خبره ده چې هغه د نړیوال موسسي دی او نړیوال هغه موسسي چې د مهاجرو په بخش کې کار کوي لکه ملل متحد شو یونسکو شو همدغه یونیسف شو دغه ټول موسسي هم زمونږ څخه مخ ګرځول دي او د افغانانو بيخي توجه نه کوي دلته چې کوم افغانان دي هغه د حق لري چې دلته د مهاجرت کارت تر لاسه کړي چې د ورته کیملي کوي ځکه چې دا د هر مهاجر په هر هیواد کې حق دی هغه حق نه منګه محروم یو دلته دوه کال کې چې ماری ذکر ده د کیملیک د پاره اوسه پوری ما ته توجه نه شي
مننه امینی صاحب تاسو به تر ګرځم په دې خبري وکړو چې ولی په ترکیه کې په دومره وخت کې زیاتره هغه افغان سیاستوال او سرمایداران چې په دغه هیواد کې سرمایه گذاري کړې ده یو ټولنه نه جوړه کړې چې د افغانانو په درد وخړل شي اوس په ورشو اوریدونکو سره په کرخه ده سلام ستړي مشه
ټول اوریدونکو ټول مسافر ته نبی الله زبلای دا وخت له غزنی خبرې کوم
ستړی مشه زابلی صاحب له غزنی نه بخیر راغلی. زابلی صاحب که څم تاسو په وړاندې خبرونه کې موږ سره د خپل د کډوالۍ او هغه سفر مو چې د ایران په لور درلوده تجربه شریکه کړې دي، خو ډېر له تاسو نه ورو امینی صاحب یادونه وکړه چې په ترکیه او ایران کې په ځانګړي ډول په ترکیه کې په دې وروستۍ کې دغه ځوانان چې په قاچاقي لارو ورځي له زورو ډېر یې نادرکه شوي دي، دوی مړه شوي دي. تاسو چې دغه لار کتلې ده ورباندې تللي یاستئ، له تاسو ډېره ورو.
بله همداسې ده، متاسفانه هر لوري، یعنی کله چې د ستا د ځواب په جریان کې ماته تقریبا ډېر لوړ شمېر هغه ترخې خاطرې راته یادې سولې. نو واقعا دغه لارې د قاچاقي سفرونه هغه که د ایران کې، که د ترکیه کې، که د یونان کې، که د لندن کې، که د هر هېواد کې واقعا ډېر زیات سخت دي، خو فرق به ځینې ولري نسبت د ترکیې سفرونه نسبت ایران ته ډېر سخت، خو ځکه چې هغه له افغانستان له سرحد هم ډیر لري ده، ترکیه لري ده. نو ایران ته سي موږ کله هم له نیمروز حرکت وکړو، نو ټول د سفر ترخه خاطره خاطره وای. خو یو څه سي یادول غواړم، کله چې موږ هغه مرز ته ورسېدو، پر هغه مرز لکه څنګه چې امینی صاحب یادونه وکړه، دا کانال چې ولسوی ده، پر دې سرحد چې کانال ولسوی ده، دا کانال ډیر زیات زور و. هغه ایرانی قاچاقبران موږ په ډیر لرې فاصله کې پریښولو، داسې لار مسیر راوښو، ول پر دې لار تاسو باید مستقیم لاړ سئ، مخته 1500 متره مخته تاسو ته کانال راځي، هغه کانال به تاسو په ډیر تاسو به یو په بل پسې، یعنی څادرونه به یو په بل پسې تړلي یا به پړي در سره یې پغه کې به ځان شو کوي. هغه ځوانان خو څه ناڅه پر انرژي وو، هغه ځوانانو یو تعداد پر حد سره ځان شوکه، ځان یو ورغورځوي، لکه دا هم ځان وخیځوي، خو راته ډېر ترخه سي وو. هغه هغه له ځینو کسانو سره، نورو کسانو سره چې هغه مېرمنې وي، هغه ماشومان و، هغو سي هلته ځان ورغورځاوه، یا موږ په څادرونو په رسیو ورشوه کول، هغه ډېر ستونزمن وو. کله چې یو مورکۍ هلته شوه کوو، په ډېر زحمت یې شوه کوو، هغه مورکۍ چې لاندې شوه کېږي، بیا انتظار دغه خپل واړه ماشوم کوي چې 4 کلن 5 کلن ماشوم وي، هغه مورکۍ ډېره زیاته ناقراره وه چې دا ماشوم به اوس په څه طریقه راشوه کېږي. خو بله یې له موږ سره هېڅ یوه لار نه وه، ما سوه له دغې لارې چې دغه ماشوم مور و پلار لاندې په کانال کې ودرېږي او په قط لاس ونیسي، پلو ونیسي، تر څو موږ دا ماشوم له پاسه ور وغورځوو د یګر کې. خو دا ماشوم سي موږ ته بله لار نه وه، مجبور په دې و چې باید ورغورځوو د هلته په هوا کې ګر کې. هغه ماشوم دی په دې ون نه توانېدو تر څو دی په لاس ګر کې، یا یې هم په څادر کې ګر کې، یا توره تاریکه و، موږ ته د لامپ د چربتې روښانولو اجازه هم نه وه. هغه ماشوم دی ګر نه کو، لاندې غدار سو، ډبرې وې، ډېر سخت خراب ځای و، کنډې کپر ځای و. هلته دغه ماشوم سوي نارې، دغه مورکۍ ژړا، دغه مور و پلار هغه بدې ورځ، یا دغه ماشوم ټپي کېدل، زما په زړه یو داغ کښېښو، هېڅ یعنی د توان خبره نه وه چې څوک یې وزغمي.
زابلي صاحب، اوس مهال چې په افغانستان کې اوس هم ځوانان روان دي او د کار زمینه دوی وایي چې نشته، دا نو ځکه د دې لپاره چې وکولی شي کورنۍ ته د اقل نفقه برابره کړي، زه یا ترکیې ته یا ایران ته چې هلته کار وکړي، دغه ځوانان چې تاسو ونې مشوره ورته څه ورکوئ؟
که څه هم موږ په دې 100% موږ تاسو مطمئن یو، یو ځوان چې دلته خپل کور پرېږدي، خپل کلی پرېږدي، خپل پټی پرېږدي، خپله وظیفه البته کې ولریم او دی پرېږدي، دا د یو مجبوریت پر اساس، یعنی 100% زه اطمینان درکوم چې یو څوک نه غواړي چې شیرینه کورنۍ، خپل مور پلار بچي میرمن شاته پرېږدي او دی په قاچاق سفر وکړي، حتما به دلته ناخوالي، هغه اقتصادي، هغه ډول ډول ناخوالي به په دې هکله یې چې دی ځي. یعنی زه خپله هم تللی وم، زه له ښې ورځې نه وم تللی، البته حتما به ما ترخه لیدو چې زه تللی وم. نو مشوره مې ځوانانو ته داسې خاصه مشوره نه څه ورکوئ، ځکه چې دوی ټول له مجبوریت نه دي. مشوره مې زموږ حاکم حکومت دا ده، زموږ هېوادوالو ته دا ده چې هغه ځوان سینن د ملا تیرې ده، نو دا تیر موږ باید مات نه کړو، بلکې باید لا یې ورغوو. ځوان ته دلته د کار زمینه، د یو ښه ژوند بیا رغونه په کار ده. که موږ ورته د کار زمینه، یعنی مثلا که اسلامي امارات دلته د کار زمینه ورته برابره کړي، هغه ځوان هیڅکله نه غواړي. راځئ داسې به نه وایو چې تیزر تا ټولې زما، نه، باید دا هیواد دا طولو ده دا هیواد با پا طولو رغوو نو که طول دا هیواد بچان و بلو نو زمور زوان زمور ماشوم زمور هیچ یو هیوادوال نغوالی با هر تا بقاچاک لرات لی
مندانه کوروادان زابلی صاحب چاڑی که دنیو ولی وقت پلا تجربه دلی مکسر شریک کرده کوروادان امینی صاحب تاسی ترازم دلت زابلی صاحب یوی موضوع تا اشاره و کرده شده ماشمان و مرمن و قشقی سفرونه دی در زوانان و پر خود تاسو اشاره و کرده در مرمن و ماشمان و پر وای زکه دقی لارو بندی زیادتر کورنه سفر کوی و آقای غواری چه اروپای هیوادونو تا دقی دوارو هیوادونو لاری بلاخره یونان و آقای زین اروپا تراشی پا چوله که څومره ماشومان او مېرمنې تاسو کتلې دي چې دغه لارې انتخاب کړي دا په دې لارې سفر کوي
ډېره مننه غلی سیال چې وختم راک او زموږ پښتنه مو کړله بالکل تاسو چې کله دغه سرحدونو او دغه ځایونو کې چې قاچاقي لارو باندې دغه افغانان او بیلابیل هیوادونو لکه بنګلادیش لکه پاکستان شو همدغسې د نورو افریقایي هیوادونو نه هم په دې لاره باندې راځي تاسې وګورئ نو داسې فکر به وکړئ چې ټول افغانستان روان دی د ټول افغانستان ښځې او ماشومان او ځوانان روان دي او افغانستان تر کوي خو خیر په هر صورت دا قصه هره ورځ او هره شپه تکرارېدونکې ده او روانه ده او نه کمیږي او زیاتیږي هو ماشومان ښځې همدغسې ځوانان دا په دې لارو باندې راځي او دغه کم کانالونه چې ما درته وښودل د دې نه چې کله راتیر شي بیا نور تقریبا 15-16 ساعته پیدا مزل کوي چې کوم کلي ته چې د دې قاچاقبرانو هلته پکې مرکزونه دي او خافګاه ورته دی وایي هغې ته ځانونه ورسوي په دې لارو کې بېلابېلې پېښې رامنځته کېږي کله چې موټرې ټکر شي کله چې مثلا دغه موټر کې یو کوچنی موټر کې 500-600 کسان باری سره د ښځو او د ماشومانو کله چې هغه ټکر شي تبن چې ټکرېږي ځکه چې د حد نه زیات وزن پور باندې باریږي او بل هغه په ډېر په سپیډ کې او په هغه خرابو لارو باندې په عمومي سړک باندې نه ځي او په هغه د چا خبره هغه په کاچا لارو باندې ځي او ځان رسوي هدف ته نو تبن چې دلته ټکر هم رامنځته کېږي دلته غورځېدل او چپه کېدل هم رامنځته کېږي ما په خپلو سترګو باندې داسې موټر لیدلی دی چې د زنانه او د ماشومانو چغې مې پکې لیدلی دي چې غورځېدلی دي ټکر شوي دي مړه شوي دي او دغه کوم مرض چې ما درته مخکې قصه وکړله چې دغه مرض کې په سرحد کې دغه دوه کاناله دي چې مخاردار دی دلته هم ښځې او هم زنانه او هم دغه ماشومان په دې لارو باندې راوړي او په دې ځوانانو سره یو ځای راوړي دلته یو دغسې حالات رامنځته کېږي چې دلته هیڅوک د چا کومک نشي کولی او ځان وباسي چې پولیس راونه رسیږي او دلته د ځان ایستلو هغه ځوانان چې مثلا که انرژي لري هغوی د ښوځي ځان رسوي او هغه کوم ماشومان او هغه کوم ښځې چې دلته پاتې کېږي هغوی د ډېر مشکل سره مخامخ کېږي هغه کلونو کې پروس کال نه بل کال چې زه راتلم هغې وخت کې خو ما درته مخکې وویل چې ډزې به کېدلې خو ډز خلک نه وژل اوس چې کوم ډله ایز شکل باندې ډزې کېږي هغه خلک هغه په هغه ډزو باندې خلک وژل کېږي موږ په خپلو سترګو تقریبا دغه څو ورځې مخکې ډېرش کسان همدغسې وژل شوي دلته رسنۍ نشي تللی او نه اجازه لري دلته کاسي او ټلیفون څوک ځان سره نشي وړلی او نه اجازه لري او نه چا ته ټلیفون دلته پرېږدي او نه دلته ټلیفون کار کوي ځکه هغې وخت کې انسان دغه مهاجر په خپل حالات کې چې ځان وباسي د دې حالات نه نو دلته به کاسي څنګه وکړي خو هغه خلکو چې په خپلو سترګو لیدلي دي هغې خلکو قصې کړي دي موږ په خپلو سترګو باندې لیدلي دي هغه هلکان چې دلته نیول کېږي او راځم ستاسو پوښتنې ته د کورنۍ هغه کومې کورنۍ چې په راواوړي دلته وان ولایت ته ځان راورسوي دلته د مهاجرینو اداره ده د ګوچ اداره سی په نوم باندې د دې په هر ولایت کې مربوطه ده چې فاندې او مالی فاندې اروپایي اتحادیه یا ملل متحد ورکوي او صلاحیتونه او ټول واک د ترکیې د دولت سره ده یوازې نظارت کوي دغه ملل متحد دغه ماشومانو او دغه ښځو ته د کوم چې کورنۍ دي هغې ته یو څه اندازه کومک او هغه کوم چې د سازمان ملل د خانه دی هغه ورکول کېږي هغه مشکل نشته دی غچ کورم ورکول کېږي کرایم ورکول کېږي او اکیملیک او اسناد ورکول کېږي زمونږ اساسي ستونزه د ځوانانو ده هغه ځوانان چې په تیر نظام کې کار کړی دی هغه ځوانان چې د ملا تیر دی د افغانستان هغوی د سره ډېر ظلم روان دی موږ په خپلو سترګو باندې لیدي زه یو خپله د همغې د ځوانانو څخه یم چې دوه کاله کېږي دلته زه یم او دغه ستونزې په خپلو سترګو باندې ګورم روغتیایي ستونزې ځکه ناروغه شم یا اسناد نه لرم او په شفخانې ته لاړ شم د هغې ځای نه نیول کېږم کزه کار کوم په کوم ځای کې اسناد نه لرم د کار ځای نه نیول کیږم کزه په کوم کور کې اوسېږم سره د هغه کورم داسې تنهش نیولی چې یو کس یې ونیسي ځکه دلته کرایې ډېرې لوړې دي نو ته مجبور یې چې لس کسان یا پنځه لس کسان یو ځای شي یو کور ونیسي دغسې چې یو ځای شي نو ته باندې دلته د دې په هره ناحیه کې استخبارات او خلک شته دی د مهاجرینو پر ضد د دې د مبارزه ډېره چټکه ده او ډېره پیاوړې ده نو دا نیول کېږي او وړل کېږي ریپورټ سنټر ته یا که ریپورټ ګوتې ونه لګوي یا مثلا بل کم ته وړل کېږي ولته په کلونو کلونو ساتل کېږي چې اوس فی الحال چې زه تاسو سره خبرې کوم په زرګونه ځوانان د ترکیې په بېلابېلو کمپونو کې بې برخلیکه پراته دي چې نه ورته وکیل ور پرېغوستل کېږي نه د وکیل حق لري نه د پرواز حق لري نه د ټلیفون حق لري ټلیفون هم دلته په ترکیې ته کولی شي او افغانستان ته ټلیفون چې کوي نو کارډ به غواړي او کارډ چې راغوښتل کېږي نو څنګه به راوغواړي نو ډېرو زیاتو ستونزو سره موږ مخ یو سازمان ملل باید زموږ غږ واوري د افغانستان سفارت نه زموږ هیڅ توقع نشته ځکه هغې د په څه نشي کولی او نه په دې خبرو باندې پوهېږي او نه ډیپلوماتان لري نه د دې د کوم دلته سفارت شته دی موږ د دې نه هیڅ غوښتنه نه لرو
مننه کور ودانه مینی سب تاسو ته بیرته راګرځم بل اوریدونکو هم را سره په کرخه ده سلامونه ستړي مشي
امر خوري سلامونه می قبول که سلامونه تاسو تاسو کار کوم کور ودونکو تاسو تاسو میلمانو ته میلمانو لري السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
علیکم سلام ستړي مشي پختون صاحب خیر اغلی پختون صاحب تاسو ته وای ساسي پسیمه کې بغلان څومره ځوانان دي تزلې کوي چې په دغې لارو باندې قاچاقي سفرونه وکړي او د کار په اړه راته وایي چې هلته ځوانان فی الحال هغوی چې په بغلان کې دي د کار زمینه ورته شته که نه
اول خو یې د خپل خبره درته واخله زه د بغلان نه یم جوزجان نه یم بار بار ستا شي
اورېدونکو
داسې ده خوري چې بخشش کوه خوري کې دغه دی جوزجان چې دی د افغانستان د نورو ولایتو په شکل باندې دغسې ولایت دی کم بیکاري چې په نور افغانستان کې ده په جوزجان کې هم دغسې ده او لکه د نور افغانستان خلک چې مهاجرت ته مجبوره شوي دي او ځي پر دغه کږو وږو لارو الا چې بعضې وخت خلک خودکشي ته امادګي کوي خودکشي دغه در و چې د بل پر سرحد وراوړي او غیر قانوني وراوړي هغه دې ولي نو هغه خو ستا پروا نه لري همدغه خودکشي ده نو نور څه شي ده یعنی خلک دغه مجبوریتو او دغه خودکشي ته اماده کړي دي نو خبره دا ده چې زموږ د جوزجان د ولایت څخه هم ډېر خلک ایران ته ځي او ترکیه ته ځي هغه ورځې زموږ خپل نږدې قوم په ترکیه کې ونیولی و راړولی و ادی و یو دلته راغی یو میاشتې تېره کړه یا یو نیم میاشتې تېره کړه بېرته ولاړه ایران ته نو بیا به د ایرانه ترکیه ته ځي که همداسې په سلهاوو نفر دي زما خبره دا ده خوري دا تنها د جوزجان خبره به نه کوو د ټول افغانستان خبره به کوو زما خبره دا ده دا چې اوس موږ جهان ته احتیاج یو او دا جهان و موږ ته د ګدایګر په سترګه ګوري دا چې سفارتونو په سفارتو کې مو خبرې نه اورېدل کېږي دا ټول زموږ یو خو زموږ د بې اتفاقۍ نتیجه ده او بل دا زموږ د مسکنت او د غربت نتیجه ده چون چې په افغانستان کې کار نشته د افغانستان خلک بیکاره دي اقتصادي فقر د خلکو د مانګره سوی دی نو د افغانستان خلک چې د نورو سرحداتو ته ور اوړي په چیچو سترګو او بیا خلک الته په چیچو سترګو ژوندګي کوي او خلک دوی ته د حقارت په سترګه ګوري کچيري زموږ په وطن کې موږ ته کار پیدا شي څلور سو دي په ایران کې نه راکوي درې سو دي په افغانستان کې ورکي خو کار دي ور پیدا شي دایمي کار دا د نظام مسؤلیت هم جوړېږي دا د جهان مسؤلیت هم جوړېږي زما پیشنهاد دا دی اوس نن تاسو ګوري خوري کې که پاکستان زموږ د افغانستان د مهاجرینو سره بې عزتي کوي دا مسکنت دی که نه یې موږ د پاکستان سیالان یو د دوی همسایهګان یو که یاران زموږ سره بې عزتي کوي کله د هلمند عقابه بانه کې او کله ډیپلوماتان بانه کې کله تحقیق بانه کې کله دا وکي کله دا زموږ د مسکنت نتیجه ده که نه یې موږ د دوی سیالان یو افغانانو خپل غرور او باتوري هر چا ته ښوولې ده که داسې چې په ترکیه کې موږ په حقارت کې لکه دا وړونو چې وویل چې موږ بې پرسسه وو بیا په حقارت کې زندګي کوو دا د زموږ د غربت او مسکنت نتیجه ده زه یو پیشنهاد و نظام ته لرم او یو پیشنهاد و جهان ته لرم په یوې دقیقې کې در خلاصه کوم دغه کومکونه چې جهان زموږ سره کوي که چیرې واقعا دا کومکونه د خیانت سره نه یې تړلي. دغه کومکونه دې زموږ په زیربنایي پروژو کې وکړي، زموږ ته دې په مقابل کې د کار راکړي. بره به نه ملا خیانت کولی شي، نه به کرېدار خیانت کولی شي، نه به ملک ته کرې خیانت کولی شي. اوس دا سرویګانې چې روانې دي، زما خوره کې ته په خدای باور وکړه، زه قسم نه خورم. ولې دا قسم خوړل علامه د منافق ده. دا ټوله په خیانت روانې دي. هغه سړی سروی کېږي چې واسطه لري، انډیوال لري، هغه سړی د سروی نه پاته دی. نو که داسې چې جهان مړ سره کومه کوي، دغه کومکونه دي موږ ته په مقابل کې د کار راکړي، زموږ ځوانانو ته به هم کار پیدا شي، هم به د خلکو د غربت خلاصو. او نظام ته پیشنهاد دادی که چیرې واقعا دوی د افغانستان وارثان دي، واقعا د خپل د معاشو څخه دې راکښته کړي. نن په دوی کې د دوی په معمولینو کې خصوصا په قضاتو کې ډېر لوړ معاشونه لري. دا د یو معلول د معاش سره کې مقایسه کې د یو معلول د درو کالو معاش دی. یعنی یو قاضي یو لک معاش لري، دا د یو معلول د درو کالو معاش دی. موږ سره میاشت درې زره راکړي که دغه معاشونه نو کې راکښته کړي، دا پر زیربنایي پروژو باندې په کار واچي، خلکو ته به کار پیدا شي، هم به موږ د پیغور خلاصو، هم به د عقارت خلاصو، هم به د تانو خلاصو.
مننه کور ودانه قری صاحب، ژوندی اوسئ. هیله مند یم چې د اوسني حکومت چارواکي ساسي غږ واوري او دغه وړاندیز چې تاسې دوی ته درلود دوی پلی کړي او وکولی شي نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي. د دې په ځای چې دوی خلکو سره مرستې وکړي، خوراکي توکي وویشي یا نغدي پیسې وویشي، په داسې یو لارې چارې باندې فکر وکړي چې هغه دایمي حل وي. او افغان ځوان د دې په ځای چې نور هیوادونو ته دغه د خطر ډکې لارې انتخاب کړي، په افغانستان دننه ورته د کار زمینه برابره شي. امینه صاحب، تاسې ته راځم. په ترکیه کې مو د افغانانو د ټولنې د نشتون خبره وکړه، تر هغه ځایه چې د ترکیه په اړه په دغې وروسته یو څو کلونو کې د جمهوریت له سقوط وړاندې او له هغې نه وروسته راپورونه او معلومات شته، دا دی چې زیاتره افغان چارواکي او همدارنګه افغان سوداګر دغه هیواد ته ورغلي دي، هلته یې خپلې سرمایې وړې دي. ولې د دې چارواکو د دې سرمایه دارانو په شتون کې تاسې لا تر اوسه نه استئ بریالي شوي چې یو ټولنه هلته ولرئ؟
مننه غلی سیال، دا هم یو د ستونزې یو اړخ دی چې دا هم یو غټه ستونزه ده. که دلته د افغانانو یو ټولنه وی، یو داسې برجسته ټولنه وی چې ټولو ولایتونو کې نمایندګان لرلی، او د افغانانو ځکه چې دلته په ډېر شمېر کې افغانان اوسېږي، تاجک رونه، ازبک رونه، پښتانه په لږ تعداد دي، اما نور بیخي زیات دي، لکونه تعداد وراخوا دی. نو که دلته ټولنې وای د افغانانو یا یوه داسې ټولنه وای چې ټولو باندې راټول وای، دا به ډېره ښه وه. تاسې د تجارانو یادونه وکړله، زمنګا ګيله او زمنګا انتقاد هم په همدغه تجارانو دی، واغه خلک چې په د حکومت په سر کې او په جمهوریت کې، هغه خلک چې سرمایدار او هغه خلک چې سرمایه لرلې او سرمایه پیدا کړې، هغه په هغه کې خبره نه کوم چې په کوم شکل پیدا کړلې او په کومه طریقه پیدا کړلې. هغه کې هغه زمنګ د سطح نه لوړ خبره ده، خو پیدا کړلې او په نور ملکونو کې سرمایه گذاري وکړل، خپل پیسې نور ملکونو ته انتقال کړې. یو ملک، یو هیواد هغه ترکیه ده چې په ډېر تعداد کې زموږ سیاسون چې زه یې ټول پیژنم، تاسې هم پیژنئ چې هم تجاران دي، همالته سیاسون و خپلې پیسې او خپله سرمایه دلته را انتقال کړل ترکیې ته، او دلته سرمایه گذار. موږ ګورو چې په ترکیه کې د ټول نه ښه بلډنګ او د ټول نه ښه کاروبار د افغانانو دی، خو چا سره د لیدلو او د کتلو وخت نه لري، او خپل د پیسو په مصرفولو په خپل هغه چا خبره په دغه سرګرمۍ کې بوخت دي. دوی کولای شي چې په استانبول کې داسې یو ټولنه او داسې یو دفتر خلاص کړي چې هم د ترکیې د دولت سره په همغږي، هم همدغسې د سفارت سره همغږي، او همدغسې د نورو موسساتو چې د مهاجرو په بخش کار کوي هغې سره همغږي، او خپل د افغانانو هغه مهمې ستونزې او بنسټیزې ستونزې چې دي هغه ورسره شریکې کړي، او د حل کولو دپاره حد اقل هغه رهنمایي هغه یو ګام واغستل شي، دا به ډېره ښه وي. همدغسې داسې ځوانان دلته شته چې زه ګورم په ترکیه کې چې بااستعداد دي، د پوهنتونونو نه فارغ دي، ماسټري لري، دکتورا لري، کولای شي چې دلته داسې یو بنسټ رامنځته کړي په همغږۍ باندې خپلو ملګرو سره، خپلو انډیوالانو سره چې په اروپا کې وي، همدغسې په همدلته په ترکیه کې وي، کولای شي دلته یو بنسټ رامنځته کړي. خو د دې دغه انګیزه او هغه فکر ورکول یا د هغې دغه شروع کول یا د دې د ترکیې دولت نه اجازه اخیستل، دلته چېر دغسې بنسټ رامنځته کړي نو باید ترکیې دولت نه اجازه واخلي، دغه اجازه اخیستل، دغه سفارت سره، موسساتو سره اړیکه نیول، دا د لوړو خلکو د چارواکو او هغه خلک چې ارتباط لري هغه خلک کولی شي چې دغسې یو زمینه سازي وکړي. خو متاسفانه په دې تېرو دوو کالو کې چې زه دلته یم، داسې کوم کس مې ونه لیده او نه مې کوم داسې یو د ټولنې نوم واورېده چې هغه د افغانانو په خدمت کې یو هغه اساسي ستونزې ولټوي.
مننه مننه کورودان امینی صاحب. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته راسره پکې شریک شئ. زنګ را ته وهئ، زموږ د واتس اپ شمیره د 00 2 2 4 4 6 1 یو لنډه د مخلو بیرته راکړو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
بیا ستړي مشه تاسې زموږ ښاکه د ازادۍ راډیو نورې د ځوان فکر پروګرام دی چې نن پکې په افغانستان کې د افغان کډوالو او هغه ځوانانو پر ستونزو خبرې کوو چې دوی اروپا ته د رسېدو لپاره له خطره ډکې لارې انتخابوي او غواړي چې د ایران، ترکیې او یونان لارې اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. دا چې دا لارې په تک څومره ارزي او همدارنګه آیا د یو افغان ژوند په دې ارزي په دغې لارو باندې سفر وکړي او کنه، نن په پروګرام کې په خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې راسره اړیکه ونیسئ. شمیره درته یو ځل بیا تکراروم: 00 2 2 4 4 6 1 2 4 4 6 1. دا زموږ د واتس اپ شمیره ده، همداسې به تاسو کولای شئ چې دې ته زنګ وکړئ. امینی صاحب، تاسو ته راځم. تاسو مخکې یادونه وکړه چې تر اوسه پورې د هیڅ افغان داسې زړه نه ده کړی که هغه سرمایداران دي که سیاستوال دي یا که بل څوک دي، د ترکیې دولت نه په اجازې سره یو ټولنه رامنځته کړي تر څو په هغه کې افغانان راټول شي، یا د هغه افغانانو چې بې غږه دي د هغوی غږ پورته کړي. او د یو افغان یا په ټوله کې د هر انسان حق دا دی چې که هغه مهاجر کېږي حق لري بل هیواد کې اسناد ورته ورکول شي او د مهاجر په توګه ورته وکتل شي. تاسې یا په ټوله کې هغه ځوانان چې په دغه دوه کلونو کې د هیواد ته ورغلي، که هغه په قاچاقي دي که هغه په قانوني لارو دي، خپل مددي غوښتنه د دغې چارواکو کړې ده چې هلته ژوند کوي، د افغان چارواکي یادوم، یا د دغې سرمایهدارانو چې هلته یې سرمایه خپلې وړې دي، تاسې کله غوښتنه کړې ده چې دوی مرسته وکړي تاسو سره په دغې برخه کې؟
مننه سیال. اغلی سیال، زما سو زل کوشش کړی ځکه زمونږ په جلال آباد کې خپله یو ټولنه لرله او ملګري سره راټولو، د سیاسون سره هم لیدنې لرلې، همدغسې فعالیتونه هم کول، مدني فعالیتونه هم کول، ورزشي فعالیتونه هم کول، په دې ټولو مسایلو آګاه یم. اوس خو دلته داسې ملګري شته چې زما په شان چې ژبه زده کړې ده د ترکیې او خو وخت یې دلته تیر کړی دی، نو کولی شي، یعنې د دې امکانات که ورته برابر شي، نو کولای شو مونږ دلته چې په یو د یو سفر نه د یو ټولنې بنسټ جوړ کړو او دلته یو بنسټ رامنځته کړو. که خیر که سفارت مونږ سره همکاري نه کوي، خیر که مثلا مونږ سره تجاران همکاري نه کوي، خو دلته یو فکر په کار دی. دلته یو د کوم سازمان چې د مهاجرو په بخش کار کوي، د هغې سره یو لینک په کار دی چې باید مونږ ولرو. دغسې یو لینک په لټه کې یو مونږ زه خپله او تجارانو سره ما اړیکې نیولې دي، ملګري د فیسبوک د لارې نه وغه کمې لارې چې ماته معلومې دي اړیکې مو سره نیولې، خو مونږ ته تر اوسه پورې داسې کوم ځواب نه دی راکړ شوی چې مونږ په هغې باندې ډاډه شو یا مونږ په هغې باندې زړه مو بوس کړي. خو په کار دا ده چې مونږ سره دغلته چې کوم سرمایهداران دي هغې مونږ ته دلته یو دفتر جوړ کړي، هغې مونږ زمونږ خبرو ته غوږ کړي، زمونږ نظریو ته. مونږ سره بلا ډېرې نظریې دي، مونږ سره فکر دی، او دلته ډېر ځوانان شته دي، داسې ځوانان چې دلته غواړي چې په دې بخش کارو کې یا د افغانانو سره مرسته وکړي، هغه کوم چې نوی راغلي دي یا کوم چې مثلا دلته دي او په درس لپاره راغلي دي سکالرشپ باندې دلته ژوند کوي د کورنۍ سره، هغه دوی هم ستونزې لري دلته، سفارتي ستونزې لري، همداسې د نور ډېرې ستونزې دلته رامنځته کېږي تبن چې په یو بل ملک کې ته ژوند کوي. او بل راځم، مهاجرت د هر انسان د هر د دنیا د هر هیواد د وګړي حق دی چې د سیاسي ستونزو، مذهبي، اقتصادي او همداسې نورو ستونزو له وجې خپل هیواد پرېږدي، تر کولو ته اړ شي او بل هیواد کې پناهنده شي. او همدغسې د مهاجرت قانون هم همدغه وایي چې په شرایطو ته په کتو او د هغې اسنادو ته او د هغې د انټرویو نه بعد کولی شي هغې ته اسناد ورکړي. هر هیواد کې دغه پروګرام او دغه پروسیجر روان دی، خو یوازې افغانان دي چې دلته نه خبرې ته غوږ نیول کېږي، نه دلته اسناد ورکول کېږي، نه د هغې اسناد چک کېږي چې ته څوک کې څوک نه، یوازې نیول کېږي د هغه لکه د تروریست په شان، لکه د مجرم په شان نیول کېږي. او
علت یې څه بولې؟ ځکه په ترکیه کې خو به یوازې افغان مهاجر نه وي، سوریایي مهاجر به وي یا د نورو عربو هیوادونو نه به هم درځي. علت څه ده چې افغان ته ارزښت نه ورکول کېږي؟
علتونه خو واضح علتونه دي. دا اوس د اوکراین مسافر هم دلته شته، د سوریې مسافر هم دلته شته، د عراق، د ایران، همداسې د نورو بیلابیلو، آذربایجان، دا کوم هیوادونه چې لنډ دي دلته او غریب دي، هغې دلته د کار او د ژوند جوړولو لپاره راځي. ګورئ، علت زمونږ د افغانستان د یو نظام یا زمونږ د افغانستان د یو دولت نشتون دی. نو موږ ته په هغه سترګه باندې کتل کېږي لکه یو راته انسان چې مثلا څوک نه لري د پښتنې، که زه که دلته د افغانان مړ کېږي، که بندیان کېږي، که مثلا وهل کېږي، که ماش کم ورکول کېږي، که ځای نه شړل کېږي، که په بده سترګه باندې ورته کتل کېږي. او حال دا چې افغانان ډېر با فکره خلک دي، با فرهنګه خلک دي، پاک خلک دي، مسلمانان خلک دي، یعنی چاته زیان نه رسوي. نو خو بیا د دې نه بغیر هم دلته ترکان موږ ته په هغه نظر نه ګوري لکه څنګه چې باید وکتل شي، ځکه چې زمونږ دلته د پښتنې څوک نشته دی، او دلته زمونږ نه سفارت شته دی، دلته زمونږ نه کم داسې یو مشر شته چې دوی وپېژني. ما ته دلته زه ترکانو سره هر وخت په دې اړه باندې خبرې کوم، بحثونه کوم، هغې ما ته وایي ستاسو مشر څوک دی، ستاسو رئیس جمهور څوک دی د ملک، ستاسو یعنی باشکن ورته دی وایي ستاسو مشر څوک دی، زه ورته موږ نه دی لیدلی، ورته اکثر اخکاره کوم معلومات نه دی لیدلی، ستاسو د دولت قسم څنګه دی، ستاسو څه رقم دولتداري ده، په کومه طریقه تاسو ولې ستاسو ښوونځي بندې، زه ورته نه جواب یم د دې ټولو خبرو. زما هیله، زما ارزو د ټولو ځوانانو څخه دا ده، څوک چې زما غږ اوري باید په فیسبوک کې لاس کې دی، که مثلا ټویټر سره ارتباط کې دی، که مثلا یو چیرته یو څو خبرې کولی شي، نو د خپل ملک د خاطره، د خپلو خلکو د خاطره، دغه حاکم نظام چې دی د ښې سپارښتنې او ښې مشورې ورکړي، ځکه زموږ چاره بله نشته دی. دا یې دوم افغانان دي، خو دوی په بل طریقه باندې تربیه شوي دي، خو دوی ته باید دا وروښودل شي چې دنیا کومه لاره باندې روانه ده او تاسو په کومه لاره باندې روانه سئ. په دې وخت کې، په دې زمانه کې چې دنیا او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی دی، زموږ د نجونو او زموږ د خویندو ښوونځي بندي او پوهنتونونه بندي. زما کشرې خور ده، هر وخت چې زور سره خبرې کوم د ډیره شرم ورته زغغ نه کوم د خبرو کولو لپاره، چې ما ته وایي چې زه خوشبګم سنف کیوم او دغه دوه کال تیر شو، زه به نور مکتب څنګه وایم؟ زما خو نور خویندې په انتون خلاص کړی دی، نور خویندې مې مسلک لري او په رشته ویلې ده، زه به څه کوم؟ زه ورته وایم چې خیر، هغې سره درس ویوه. یعنی دا ډېره یو جدي ستونزه ده، که همدغسې یو کال دوه کال نور پاتې شي، نو دغه کم میندې چې ودیږي او اولادونه زیږوي، دا به ټول همدغه فکر چې دغه خلک یې لري همدې په فکر باندې رالوی شي. مدرسه موږ مسلمانان یو، شکر فضل د خدای دی، مدرسې ته ځو، مدرسه پیژنو، قرآن پیژنو، حدیث پیژنو. موږ د عبادتو نه چې کله اسلام دلته راغلی دی، او موږ د ټولو نه ښه مسلمانان یو، او په دې ویاړو چې مسلمانان یو، موږ ته د څوک اسلام نه راښیي، موږ ته د څوک حدیث نه راښیي، او موږ ته د څوک هغه دین او هغه جهاد نه راښیي چې د پاکستان په مدرسو کې ویل کېږي.
ستونزي موږ خپل شکر فضل د خدای دی عالمان لرو دینی عالمان لرو همدغه سیاسري زده کړو ماسټران او ډاکټرین لرو او باید موږ ته زمينه برابر شي د زده کړې په افغانستان کې او داخل د خارج د
امینی سب کپدل راتوي هغه ځوانان او کورنۍ چې په ترکیه کې فلحال په غیر قانوني ډول باندې درځي د قاچاق لارې نه درځي دغه ځوانان تاسو مخکې دا ونه وکړه زیاتره برخه یې باسواده ده دوی چې هلته درځي په څه کارونو مصروفيږي
زه چې کله دلته راغلم زه چې کله وان خار در اورسیدلم او د قاچاق برانو نه و تختیدلم په دې ښه ځکه چې مونږ باندې پولیسو حمله وکړله او د نیولو لپاره نو زه تختیدلم زه په خار کې راغلم او دلته مې یو د ریجبه فارسی وان چې د ایرانو هغه مې پیدا کړ هغه سره مې ملګری شول او په مغه دکان کې چې هغه په کوم دکان کې کار کاوه هلته مې ورسره کار پیل کړ رازم دا کوم ځوانان چې تا ویل چې مثلا دلته راځي په ډیرو شاقه کارونو هغه کارونه چې هغه کارونه ترکان نه کوي او هغه کارونه چې ډیر شاقه کارونه دي هغه کارخانه چې د لاسو کسانو کار په یو کس باندې کوي هغه افغانان دي هغه کارونه چې دلته د ورته بيخي په سپک نظر ګوري او بيخي نه کوي هغه کارونه افغانان کوي د ټول نه سخت کار د ټول نه ډیر وخت لپاره کار او په کم ماش باندې او په ډیر په خراب ځای کې په نیمه ډوډۍ باندې افغانان ځوانان کار کوي واغ ځوانان چې ماستری لري د پونځو نه فارغ شوی دي ځینې پکې ډاکټران هم دي ځینې داسې افسران چې چلته په افغانستان کې لږونه عسكر د لاس لاندې او همدغه د امنیتي ملي کارمندان چې زده کړې کړې په بار ملکونو کې په همدغه ترکیه کې زده کړې کړې دي اوس بیرته راغلي د تشاقه کارونه کوي نو دا ډېر یو دردونکو خبره ده دا ډېر یو د تاسف زیات چې زمونږ ځوانان چې په دې شل کالو کې تعلیم او کاغذ دلته په پردي ملکونو کې ملګان ماتي
امینی صاحب سربېره پر دې چې د ځوانان ترکیه ته په قاچاقي ډول باندې درځي د جمهوریت له سقوط وړاندې ځینې ځوانان انجونې او هلکان په تحصیلي بورسونو هم درغلي و دوی اوس مهال چې په ترکیه کې دي تاسو باید اتمن ورسره په ارتباط کې یاستئ له حاله به خبر یاستئ دوی څه کوي دوی به مغه د تحصیلي ویزې درلودلې چې هغه به مې خلاص وي به مخ په خلاصې دي او په خلاصې دوی د دوی تصمیم څه د تاسو ور نه حوال لري ورسره په تماس کې یاستئ دوی کوم طرف ته روان دي
بله بله زه تماس کې ما د خبرې ما د خپل ملګرو نه خپل هم سنتيان نه چې دلته راغلي د درس لپاره د جمهوریت په وخت کې نظامی زده کړو ته او همدغه نورو طبي او انجینري ته اقتصاد ته کامیاب شوی او دلته درس ویل هغه خو په هیڅ صورت کې نه غوښتل چې بیرته لاړ شي او د اقامې لپاره درخواست کړی دی د ځینو منل شوي دي چې څوک واسطه لري یا مثلا څوک پیژني یا پیسې لري په هغې صورت کې دلته کولی شي چې اقامه واخلي دوه کلنه څلور کلنه او هغه نظامیان چې دلته په ډېر تعداد کې تقریبا د زرو نه تعداد وخته چې دلته درس لپاره راغلي او نظامی زده کړې خلاص شولې هغه وخت موده پوره شوله نو دوی دغه غوښتل چې افغانستان ته لاړ شي ځینې جبري ریپورت شولو خو ځینې وتښتیدل د امر کمپونونه نو دلته اوس دی شاقه کارونه کوي یو به برخلیک دي ټول هغه کم ځوانان چې دلته درسونه وایلي او کم ځوانان چې نظامی زده کړې کوي هغه ټول به برخلیک دي
د هغه ځوانانو په اړه مرته وایس شي دوی په ترکیه کې نه پاتې کیږي کار نه کوي د یونان لاری اروپا ته ځان رسوي د دوی حال څنګه دی یو دغه ځوانان چې د تکښتې ولاري یونان ته وړي تاسو په اړه معلومات لري هغه سره شریک کړئ
بالکل بالکل دا ډیر مهمه پوښتنه متولې شو ځکه عزیز تقریبا سپېڅلې دا یو یافي سره ځوانان چې د افغانستان حرکت کوي د اروپا په تکل باندې راوځي او ترکیه ته ځان رسوي د استانبول په خار کې یو څو څونو وخت پاتې کیږي یا مثلا د کار کې یو بد نور مختلفو لارو نه په دوغو د لارو نه هم دغه سیده وچ لار نه د ځنګل د لار نه حرکت کوي د بلغاریه طرف ته والته به خپل سفر ته ادامه ورکړي هم دغه سیده لوتریشه هم دغه سیده سلوانیا هم دغه سیده نور هوادونو د ځنګلونو د لارې نه په پیدا او په اوبو کې ځان رسې اروپا ته وو دلته هغه ځوانان چې غواړي اروپا ته لاړ شي هغې خو دلته راځي هغې د مخکې نه پیسې ورکړي قاچاقبرانو ته خبره ورسره شوي خو چې
لگ وقت پاتې کیږي او په کوم خافګاګانو کې هغه نیول کیږي اوس فلحال ځکه په استانبول کې یو کمپاین شروع کړی دی د قاچاق د غیر قانوني مهاجرو په ضد باندې دغه دغه میاشت چې اوس تاسو سره خبرې کوم دغه میاشت هم جریان لري او د استانبول په ټولو اوزو کې او په ټولو ولسوالیو کې دغه کمپاین په ډېر جدي ډول باندې روان دی او نیول کیږي او ډایرکټ ډیپوټ کیږي هغه کسان چې د ترکیې او د بلغاریا یا د ترکیې د یونان په سرحد کې ونیول شي هغه یو ورځ هم نه ساره یو هغه د ډیپوټ سنټر ته لیږي. نو دا ستونزه هم ډېره غټه ده، لویه ستونزه ده. دا ځکه لویه ده چې د ترکیې دولت د اروپایي اتحادیې سره هلته خپل کم غوښتنې لري، هغه دو او ترکیې دولت چې کوم غوښتنې لري هغه نه منل کیږي. نو په دې خاطر باندې ځینې وخت داسې وخت راځي چې په دغه لارو باندې زیاتره ځوانان خپل ژوند د لاسه ورکوي، هم د ترکیې د پولیسو له خوا نه نیول کیږي او وهل کیږي، ډبول کیږي، هم دا خوا د بلغاریا او د یونان د پولیسو لخوا.
امینی صاحب، که په پای کې راته دا موایي تاسو ترکیه کې دا د دوه کال کېږي چې ژوند کوي او شاوخوا مو زیاتره هغه افغان ځوانان دي چې په افغانستان کې درسونه ویل دي، په دې ترکیه کې درسونه ویل دي، اوس هلته شاقه کارونه کوي، سخت کارونه کوي، او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه ارزښت او احترام چې دوی په افغانستان کې درلود په ترکیه کې نه ورکول کیږي. او د هغه ځوانانو یادونه مهم وکړه چې د قاچاقبرانو یا د پولیسو لخوا وژل کیږي او مړی ژوندی ورکیږي. په ټوله کې یو افغان ځوان که چیرې د کار په لټه باندې ترکیې ته درسي، هغې ته مو مشوره څه ده؟ او یا هغه ځوان چې د دې لپاره چې دلته ژوند په خطر کې وي په افغانستان کې، دوی ترکیې یا نورو هیوادونو ته ځي، هغوی ته مو مشوره څه ده؟
بله، زما ځوانانو ته پیغام چې کوم ځوانان په افغانستان کې دي او د دې وس لري او د دې فکر لري چې زه یو کاروبار جوړ کړم، مثلا په خپل خپل ودرېږم، باید حمل ته یو څه وکړي، د راتګ څخه بې وخت کې ډډه وکړي، ځکه دا اوس هغه حالات نه دی لکه پخوا په شان چې کله به یو افغان یا مثلا مهاجر د ترکیې سرحد ته داخل شو، دلته به دوی په دولتي موټر کې کېناوه او استانبول ته به رسوه. اوس هغه حالات نه دي، اوس نیول کیږي، وهل کیږي او ربړول کیږي. یعنی ډېره سخته ده چې اوس یو افغان په ډېر اسانۍ سره یا په ډېرو پیسو باندې ځان ورسوي ترکیې ته. نو زما غوښتنه د ځوانانو څخه دا ده چې په سکالرشپ باندې یا په ویزه باندې یا مثلا په نورو ډېرې لارې چارې دي چې په هغه لارې چارو باندې فکر وکړي او غور وکړي، ترکیې ته راشي، دلته اقامه واخلي او دلته د هغه کم د دې چې د تجارت کم سیستم دی او پالیسي د هغه باندې ځان پوه کړي او په هغه سیستم باندې ځان راورسوي یا دلته راشي. خو ترکیه اوس د افغانانو لپاره د کار لپاره چې تا ویلې بیخي مناسبه نه ده، ځکه د دې دغه کم د پیسې ارزښت چې دی هغه هم راغورځېدلی دی نیم په نیمه. د دې دلته سیاسي ستونزې هم اوج ته رسېدلي دي، دلته د دې دغه ترهګرۍ سره چې کوم د دې د مبارزه ده د کردانو یا د مثلا د عراق او د سوریې د دې په دغه باندې ډېر فوکس دی. کله چې د افغانان نیول کیږي او د زندانونو ته اچول کیږي د پوښتنو لپاره یا تحقیق لپاره، دام د همدې یو علت دام کېدای شي چې د دې دغه سرحدات ډېر قوي کړي. بل دلته سوریایي مهاجر بیخي تعداد زیات دی او دوی غواړي چې 10 میلیونه سوریایان بیرته خپل هیواد ته واستوي، همدغسې افغانان بیرته خپل هیواد ته واستوي. د دې خپل د دولت هغه کومې پالیسیانې چې د نوې کابینه جوړه کړې ده هغه پالیسیانې دغه وي.
مننه کور وطن ژوندی اوسئ چې خپلې تجربې او همدارنګه په ترکیه کې د میشتو افغانانو چې هغوی په قانوني یا غیر قانوني توګه دغه هیواد ته ورغلي دي حال او وضعیت مو له موږ سره شریک کړه. له تاسو قدرمنو اورېدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خپرونې ښه چاري.
Dar dar manza, dar dudesh kuri zaman, automat sa dar dar manza.